آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګوه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنې وښودلې چې له دې سره به په افغانستان کې د خیرخېګڼې چارې متاثر شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیرخېګڼې هڅې څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیرخېګڼې د ډګر له فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شیرزاد ننگرار ولایت نادر تپیغا پریدم ہلدا چی دزادے راڈیو ٹول کر کون کے بورو جوڑ وسے منگ خو ہمیشہ دار پورو نا اور مخ کے آزادی راڈیو نام داسی نور رسنینا چی مکتبو نخلاسی گی پنتنو نخلاسی گی دادے پکے دو کال ہوا تھا زیات نو دوی نه د پانتونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصې دوه درښته ده نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه د حق اخیستل شوی دی ته باور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پانتونونه لرو استادان لرو او بلدالاری دا سی دی پاسپورتونه نشته ده نو څنګه هتا پاکستان ته څوګتلو وسنه لري نو پاتې شو نور زاینو ته ټول په بد حالت کې دی او د ټولم د غختنه دا چیز مونږ پانتونو ناز مونږ مکتبونه لخلاص شي په یو بد حالت کې دی یو خفه حالت کې دی انجنې زکه زه هر ورځ انجنې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غختنه ده چیز مونږ پانتونونه د خلاص کې د نور جنکیان په مخ دی خوندي پرانیزي دا مې غختنه ده نو
سلامونه امنه کلمې ومنې دي ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کلمې وړاندې کوم محترمه دي پکتیکا ولایت واځخوا ولسوالي چې می تاسو ته سوتي پیغام پریدم دي واځخوا تربی عبدور ممی ولسوالي ورور ډیر ل پرمختګ پاتې دي د موږ دي ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي ورور دلته مخابراتي انتنونه نسته ورور خلک له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو وار د سروې ټیم راغلی و سروې کړی او خو متاسفانه بیا بیرته پاتې سی و نو د موږ د هیله لرو سي ورور دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال سي ورور دلته د مشکلات حل سي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ محمدی د پروان خدارت پیغام ته پریدم د پروان فادامی رئیس خمدا وختنه توربند کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټروانان ته مشکلات دي نو د فادامی ته خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته پامرنو کې
السلام السلام علیکم آزادی رادیو د یوټیوب ته پریدم کارکونکو سلام علیکم السلام علیکم احترامات باندې کوم سایل پنه مله مار پک نار ولې د مار پلس والی څخه دا یو ستنه بولې سوال بولې ایا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنان بندیز نمبرې یون بندیز نمبرې مکتب بندیز باندې د بندیزونه لګي ایا اوس دی وای نه غوال مر و دې ته مجبور کس مش پر رسمیت و پیژنې دا خوښ دي او که دا د افغانستان د بی ثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دي دا کار دا مرا کې پښتنه او کچیر دا سوال ما حل کې مخښنه و سلام
به دې له سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي له ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه دي تفسیر شریف د سر پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه به درته و بولی وڅو بدل او زمری صبرناک ته به شپې شل داله یا بلا پختن تا د زمری ټول ګروپ ته به دا داله
وای می نه ده نه ده زل نه ده خجاله تور لونګ ده نه دانه خدای جانان راوله زده به وس خدای درگاه ساده نخجاره تور لوم دانه دانه خدای بجان را ولی وای زلمه جنگای بوباخ کس را مرا سوا کجاره تور لوانگ دانه دانه خدای با جنان را ولی نور خطای سنای باد را غزاره نر کجاره تور لوانگ دانه دانه خدای با
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي. که دونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوبه سالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاده، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ که دې تربو دي، که دې وازې خوا دي، که دې وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسه چې زه تاسې ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسې ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې تنونه پال کړي دي وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه هم په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پرې راځي. نو زموږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤولینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یا سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته پرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. پرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو د ارغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره ولس سره دوه ګونی چلند مه کوئ. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا دادی راډیو او اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکوي کېږي. کله وخت ډېر ځله افغانۍ ورکوي کېږي، کله نه ورکوي. سیاسي خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي دا مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له سمه ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هیله ده ډېره مهرباني به موي.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. ان مقام یې دغه د تیر شپه دغه دوه درې دوکان لنکړي وو، چې څه نورم لن کړی دی خو خیر مرجو بل نه داړه وخت نه ان شاء الله کورونا یې نه ولې دی نسی مرجو بل نه دا وختونه موږ دا پیغام یو ورسېدل وړو شارواکو پره چې موږ د جریستان لسوالي سره کومکونه وسی څه خدمت وسی نورم وخت نه نسم خدای مل
زه د هلمند ولایت د غرار ولسوالۍ د واګه د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درېیم صنفه یم. زموږ په واګاډ کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دې زده کړې کړې، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد دخوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. موږ د بغلان په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بنجانۍ وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو ځای کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې عمرنه دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ سریت جاري کوو. که سریت جاري کوي، نو سریت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که سریت یې پر ټوله خلکو باندې که موړي که مسکین یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د بغلان په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی، او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي. او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پریردم دلت از مرک پول اسفالی که ده شبکو بیخی نیستی ده اصلا یوه شبکه نست دلت مر لوای پای نکار آخرو یوه جی بی انترنیت بیخی پا زر افغانی پر خرسی نو حیله کوم ما رخ تر لوار پورو چارواک پوری ورسوی سی زمر ده سایگاز و لسوالی تا یو خاده راوری نو دلت ده شبکو بیخی نیستی ده او یو ودانه خادی تا دیر زورت لرو
بلی سلام علیکم خدا و که زمان در پیام تاسی نشر که در افغانستان که در جنکیان و مکتبون و پانسینون در نشر رو که جی او بد شروع شی زیادتر تا که در اوانی سند پیدا شوی و مشکلاتون که گیری دید او که در پانسینون سلام نشین و در بر دیر بده افغانستان پر انده نسل بانه او خدا و که چی در پیام در ما تاسی نشر که او که در پانسینون و مکتبون نشر رو که جی باید افغانستان نم بدل شی
افغانستان اسلامی امارا چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکوله د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدرې ده نو د دې روایت پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلې کېږي نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی کارونه نشته بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته منا کې شه دا لري د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې بچیان مو وږي دي چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکې هغه که پرتې بیا چوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي د ده غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي السلام علیکم
منه په دا روشه کې خوشحم ورور بکې ګران سوي دي بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې نو دوی دې کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شیان به یې ډېر به ارزانه سي نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپولګر یا کتابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا و ستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0023 21 14 21
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه ل دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانځلې مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو مخه مهم ده. اول خو کدی کلتوري پلاوه چې ځینی مسائل په افغاني ټولنه کې د خدو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینی مشخصه ساحې دي سپاغو کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای، یو لازمه ده چې هغه ځای کې خځوي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله میرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنا باندې روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، او په اوږدمهال کې یا موږ خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیان او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه دی تطبیقوي، دا د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر څه دی خدای ده، دا موږ تطبیقوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کې د لسی په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې د متخصصینو له نظره غلطه ولدي وایي نه، دا اساسا ښه ده. او اصل کې ریستون د دار سې کوم تعبیر او تفسیر څه دی لري دې فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شي دی، همدا یا بنیادی او اساسي لته د سدې عواقب نه ګوري، په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه اتمی قوي.
نو جهانی صاحب د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سې یو وضعیت کې چې د خزو په کارم بندیز لګیدلې؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیل لار وجود نه لري چې هغه کې دی د خزو ونډه مثلا صفر تر کمه کوی دی، هغه اساس هم ځاینو کې د خزو ونډه را کمه کړو، بل دې توقع ولرو چې موږ دغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې موږ په نظر کې دی. یعنی مثلا کدی کوم مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي، او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې کسړی د هغه په ځای باندې وګماري حتما د مګمو او نتیجو ته ورسیږي. زما په نظر خلار دا د دې انجوګانو لپاره یا د نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکي، یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي، ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کولی په ټټه کچا څوک دغه مسائل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي څو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
دا نغمه ناویلی
لمسیان راته ناوي په کور کې څنګه چې انا خډيره مقدس کلمه
ده د اختر ځنګړی خبرونه
د شګه شایس په ټول په ویشتاونه کې او د نارینه شایس
دا کم کې اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
Oh, د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي ملما
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستو څو عمر ما د پتراته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرنه ز تکړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی، عمل ته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الته لوستو، دا غینه وروسته بیا زلاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېده، الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې تم، هغه وختو کې د خونځي لمړۍ او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما، نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره، نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت، البته د جرمني د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره، نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي، چیرته ډاکټر شوي، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په منشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده، نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سوار کول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی، ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی، نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه ما غوښتل یو د غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسی په لوی دریاب کې ګرځه په والا کې دې زوال وي نم نهنګا، نو ځان راته داسې محدود کړه شو، نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د تپ تحصیل وکړم، زه به د تپ لوی دریاب ته ورتانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، اریزه مې وکړه د تپ پوهنځي ته، او ما به سیټ واخسته، او دغې نه وروسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې تپ تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم، ما جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم، هغه نه وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم. نو اول مې ډیپلوم واخسته جرمني کې، هغه نه وروسته به مې تپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي، لیکن له دې سره سره کمه نشوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې، حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تمکې شمه، تاسو په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي، د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نو چې په جرمني کې پاتې کیدم. زما یو نه ارمان دا و چې هغه می چې زګری تخپل د ولس په اختیار کې کیدم، الته د خلکو علاج وکم. نو ما ځان سره دا چورتو او خبر دا و چې زه الته لاړ شم د افغانستان حتی کلو باندو ته لاړ شم. الته چې وګوري کلو باندو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې لپاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسو. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته که په خې خوږېده، که زړه تکلیفات د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تله. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیسته جرمني کې، د جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې، هوایي ډګر ته ورسېدې، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما هغه افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګونه وه. بیا چې خپل کلي خواته لاړم، ما هغه حالت چې پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي. خو نور چې مې وکتل، بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هیواد سړي باندې ګران ده، خپل خاوره ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یو برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس دا چې چا ماته د څونو کڅ دای پر د بهرانه دي نو ځان مې تاسې احساسو چې زه خود دې خاورې یا بچې ما او دې خاورې برخه ما کښ کې ټول ژوند مې دلته وای لاندې په اروپا کې وای صحیح و خو نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې دې خاورې برخه ما
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړ چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه و؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ اندې ما جرمنی ژبال ته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمنی په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمنی ژبه زده کړی شي نو کله چې په میا پرشته ډیپلوم واخسته نو ځان سره په تلزه به هم دا اوس شروع کوم په جرمنی ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب لیکم ډکشنری لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنه کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړل د یا تالیف کړی د نور مو کوم اثر دی په دې برخه کې
د ډکشنري چې مالی کړی دا یا وزر او شپاره سپانه د رغټ ډکشنري دا نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راوته ما ته دوستانو افغانانو ولچیر د خو ډیره خټ ډکشنري ډیره عظیمه ده ډیره ګټوره ده او ډیر اسان ډول باندې لغات کې تشریح شوی دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغات او معنا ده پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سمي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې دا غي نه وروسته بیا کې نه سم لاس کاله څنګه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې دا غي نوم د جرمني ژبې آسان زده کړه دا غي شروع کیږي د اساساتونه او پای ته رسیږي په ادبیاتو باندې چې نو مې هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2022 کال په جنوري میاشت کې لچاپ راوته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنری چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلی وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوې ده رسنۍ ته نه دکې دي او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او اول راځي ایمیل مې راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو و چې یاره دای باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د ستاکرې کتاب د جرمن دی د ګرامر کتاب په نسبت نوې ده نو په دې اساس باندې څومره چې ما واوري د خپل جرمني ولنی د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کوي دوی بیا ولانتیس کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي نو څنګه چې ما واوري ده د برخه کې هم ولانتیس شوی ده
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنری موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنری دا معنی لري چې د دوه ولوسو ترمنځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولست ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده نو هغه وخت کې د پروفیسور ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای جرمني کې ورته وای چې بوندس فدینس کرایز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی وای بل ستر نخان دی چې په ټیلری هغه ماته منزور کړ او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ما ته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالې شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي، دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی؟ نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته موږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبر سیزه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
ځانوان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا ما ته درلودله، هغه د پاره مو وخت پیدا کړ. خو د ټیپي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو، تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادۍ رادیو سره او د نور رادیوګانو سره سمیو سره، البته د مراکو د لاره، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت، کله 2 ساعت، کله ونه میاش په هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما ټیپي مرسته تر اوسه پورې تشت مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې ټیپي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا ان شاء الله په دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د پرښتیا په تپ کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو کلري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي.
داسې به ووایم څارمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی، نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم، دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډېر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي، نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه، نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په حویلۍ کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي، زما مور څومره مې رابانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې وو او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دی بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه نه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي، او ډیر ژوند په کورنۍ کې پاتې کی خورو پاکي بیا داسې نه ده
د کاری ژوند په ارتباط کې وو اس چې کله تاسو ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو نو کومه جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې ورنځور وي چې بالکل بي اوخې ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکی کو کې زور شړیو لیدل دی او غږ نه دی چې بلاره ګوري چې رشتہ د تر ژوندانه ورسته سلګي وي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیراول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډیر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي مې یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کو هلته نور ان رنځوران چې بکل راغل در ماغه ریسپشن ته بلال خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو ورته چې مهرباني وکال تکینا مونږ بیا د سپیکر کې ستاسو اخلو او ته بیا تاته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغه مالته ریسپشن ته هغه ورته وای چې کینا دا د ساوار چې راغه ستاسو اخلو بیا ته وای چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سره رنځور ناشته انتظار انتظار ځینی کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ته او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نورم چې د نم ورسته راغلی وو هغه هم خلاص شو دای راغې ریسپشن ته غال مغال وو کو چغې شروع کړي چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولی ما ته غټ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا تم غوکه تابنی اوریدلې پام باندې چې نو ول چې ولې نه اورې تاسو راغ نه دک ول مونږ کړی دی خو اخر دی ول صبر وکړو دغه دی اوس یو څو شی به ورسته یو د زمانو وخت ډاکټر ملک سه یو رنځور په کوټه کې دی چې وته بیا تا ته بخو کوې سم ده نو دای به کې نهسته بیا رنځور چې وته د نو ورسته د ته راکو کو اشاره وکړي چې اوس لا چې دی کوټه ده ته ما کوټه ته راغې بیا ما پښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف لري څنګه وې دا څو مورز دا وی غوږ می کوند بیا وګونه می چې ورته وینځل هغه نه هو سماتوي چې چیرې ولې وایتا
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي رادیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملک زئیو چې مرکه تاسو اوریده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.20 او 0.20 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
کلراتلیدرنهرنشیا او دکان
ملنګانو سره ملوای ناس په ځنګل وچ نه ملې دل غم